آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شفیع سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
اکثره پاکستانیان وایي افغانانو ته د ویزې نه بغیر پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي امریکا په عراق کې د هوان توغندوی د وارولو بل اړه جوړوي او داعش هر کال سلګونه میلیونه ډالر د لرغونو اثارو د قاچاق کولو لارې ترلاسه کوي
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د حمل د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 8 کیږي قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورت لرو چې د افغانستان د نړیوالې ټولنې یو رپورت وایي چې په 2015 کال کې 1404 تنه اعدام شوي دي په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د ناامنیو او نړیوالو مرستو د کمیدو له امله د ښځو پانګواله سوداګري د ناسم حالت سره مخامخ ده دا او د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم اوریدلی سي خو اوس په خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم یو افغان چې په قاچاقي لارو تر یونان پورې رسیدلی و او د مهاجرینو په یو کم کې اوسېده د لیتوانیا د حکومت په بلنې دغه هیواد ته ورسېده عبدالبصیر یوسفی په افغانستان کې د لیتوانیا د عسکرو سره د ژباړونکو په حیث کار کوه هغه په انټرنیټ کې په یوه ویډیو کې د لیتوانیا د حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې وه حکومت هغه ته ویزه ورکړه او د یونان نه تر لیتوانیا پورې د الوتکې د ټکټ مصرف هم ورکړه 22 کلن یوسفی د غور په ولایت کې د لیتوانیا د عسکرو سره کار کوه په ویډیو کې هغه د لیتوانیا د جمهوریت او خلکو نه غوښتي و چې په یونان کې د مهاجرینو د یو کمپ نه په وتلو کې دی د هغه مرسته وکړي عبدالبصیر یوسفی اوس کولی شي چې په لیتوانیا کې د پناه اخیستلو لپاره عریضه ورکړي د اروپایي ټولنې د پلان له مخې دغه هیواد ژمنه کړې ده چې تر 2018 میلادي کال پورې به 1100 مهاجرو ته پناه ورکړي په پاکستان کې د نظر د معلومولو یو تازه سروېخي چې دغه هیواد نوی په سلو کې خلک وایي افغانانو ته د ویزو اخیستو پرته اجازه نه ورکول کیږي چې پاکستان ته سفر وکړي دوی وایي دغه کار کولی شي چې د تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي تفصیلي د شفیع سردار ناوړی
دا سروې د همدې کال د جنوري د میاشتې د 15 او د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان د ګلوب ادارې د دې هیواد په څلورو واړو ولایتونو کې کړې ده په سروې کې د شاوخوا 1155 کسانو نظرونه اخیستل سوي دي په سروې کې یوازې 9 په سلو کې خلکو پاکستان د افغانانو په ورتګ د محدودیت د وضع کولو سره اختلاف ښودلی دی دا اټکل له مخې هره ورځ شاوخوا 50,000 افغانان د تورخم او چمن د سرحدونو له لارې پاکستان ته اوړي په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې کورنۍ په افغانستان او پاکستان کې ویشل سوي دي دواړو حکومتونو دغو کسانو ته د سفر کولو ځانګړي اسناد ورکړي دي او هغوی کولی سي چې د ویزې اخیستو پرته سفر وکړي په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو د 1 میلیون څخه زیات یې غیر قانوني ډول د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اوسیږي شافی سردار امریکا جاغ آشنا رادیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا د امریکا د متحده ایالاتو پاوز خای چې د عراق د امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره په هیواد کې د انداختې وبل اړه هم جوړه کی د دفاع وزارت د لوی درستیز د اپریشن د څنګ مشر ډګرمن انډری لویس پرون په پینټاګان کې خبري اعلان ته وویل چې د غړه به د موصل په خار کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره جوړه شي انډری لویس همدارنګه ومنله چې د امریکایي ځواکونو یو بل اړه د مخمور په سیمه کې 13 میاشت پرانستل شوې ده او دا یې دویمه ده د اسلامي دولت یادایش ډلې د 13 میاشتې په 9 منیټې د امریکایي ځواکونو د انداخت په یوې اډې د راکټ توغندي ورکړل او یو امریکایي عسکري وواژه د ناتو عمومي منشي ین ستولټنبرګ وایي هغوی د اسلامي دولت یادایش او هم په یوکرین کې د روسیې د تیری کوونکو فعالیتونو د ځواب ویلو لپاره چمتووالی نیسي ښاغلی ستولټنبرګ امریکا غږ ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې داعش او روسیه د ناتو مهمې ستونزې دي
two main challenges we face, and they are very different. But at the same time, we have to be able to both face the challenges.
مونږ د هغو ستونزو سره د مخ کېدو لپاره باید چې تیار وو سو چې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د هیوادونو نه مونږ ته پیدا کیږي. په عین حال کې باید چې د روسیې او ختیځ اروپا کې هم د ستونزو سره د مبارزې لپاره چمتووالی ولرو. مونږ اوس کوښښ کوو چې په ګډه خپلې دفاعي چارې دومره قوي کړو چې د سړې جګړې را پدې خوای ساری نه دی لیدل شوی. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې هغوی د روسیې سره جګړه نه غواړي او نه هم غواړي چې وبل سړه جګړه دی پیل شي، بلکې غواړي د روسیې سره خبرې وکړي او هغه شان پیښې دي تکرار نشي چې په ترکیه کې یو روسي الوتکه وویشتل شوه او راوغورځول شوه. د ناتو عمومي منشي د امریکا د متحده ایالاتو د مشرانو سره د تړون د مشرانو د غونډې د اجنډا پر سر د سلامشورې لپاره واشنگټن ته راغلی. دا غونډه د همدې کال د جولای په میاشت کې د پولینډ په پایتخت وارسا کې کیږي او تمه ده چې په منځني ختیځ او اروپا کې د مهاجرینو کړکیچ پی د بحث اصلي موضوعګانې وي. په ترکیه کې د بشري حقوقو مبارزینو هغو مهاجرینو ته هرکلی ووایه چې د یونان په ککټوي کې د هیواد ته سول شوي دي. د مهاجر د هغه موافقې له مخې ترکیه ته سول کیږي چې اروپایي ټولنې د دغه هیواد سره کړی ده. تفصیل د خلیل خان اوري.
تمه کیږي چې 200 نور مهاجر او پناه غوښتونکي به د جمعې په ورځ د یونان نه ترکیه ته ولېږل شي. د یونان اکثره ایستل شوي مهاجر پاکستانیان دي. په ترکیه کې خلک اندېښنه لري چې آیا حکومت به د دومره زیاتو مهاجرینو لپاره چاره وکړای سي او کنه. دغه مهاجر د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو څخه په کښتیو کې د ترکیه د کرکرالۍ سیمې ته وړل سوي دي. د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ په موافقې کې د مهاجرینو په بدل کې د ترکیې سره مالي مرستې کیږي. همدارنګه د ترکیې اتباع به وکړای سي چې د ویزې د اخیستو پرته اروپایي ټولنې ته سفرونه وکړي. دغه موافقه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان لپاره یو فرصت دی چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په هڅو کې خپل دریځ قوي کړي. خو انتقاد کوونکي بیا وایي چې دا موافقه د اروپایي ټولنې د غړیتوب د اخیستو لپاره د ترکیې سره مرسته نسی کولی. خلیل خان، د امریکا شغ، واشنگټن.
او روسیې خبر ده چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وایي داعش هر کال د لرغونو آثارو د قاچاق له لارې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. کاغلی چورکین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې 3000 لرغوني آثار په لاس کې لري چې په دې جمله کې 4500 تاریخي ځایونه هم دي. په لیک کې ویل شوي دي 9 داسې تاریخي ځایونه هم د داعش په لاس کې دي چې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، کلتوري او علمي سازمان یا یونسکو لخوا نړیوال میراثونه ګڼل کیږي. د روسیې د سفیر په لیک کې همدارنګه ویل شوي دي چې د لرغونو آثارو قاچاق او کاروبار د اسلامي دولت یا داعش د کلتوري څانګې لخوا کیږي چې دغه ډلې خپل د طبیعي منابع وزارت ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افې د نړیوالې ټولنې یو رپورټ وایي چې په 2015 کال کې 1404 تنه اعدام شوي دي. په دغه شمیر کې د 2014 کال په پرتله 45% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ د آشنا تلویزیون دې رپورټ ته.
د عفو د نړیوال مؤسسې د نړیوال مسایلو او څیړنې رئیس آدری ګورن وایي په هر هیواد کې د خلکو اعدامول مختلف عوامل لري. په پا پاکستان کې زیاتره کسان د هغو مسایلو له امله اعدام شوي دي چې له ترهګرۍ، افراطیت او د متشددو جرایمو له ارتکاب سره تړاو لري. په تیر کال کې د اعدامونو شمیر په درې هیوادونو ایران، پاکستان او سعودي عربستان کې زیاتوالی څرګندوي.
په ایران، پاکستان او سعودي عربستان درې وړه هیوادونو کې چې موږ د اعدامونو کوم شمیر په 2015 کال کې ثبت کړی دی، په هغو کې 90% په دې هیوادونو کې شوې دي. د چین شمیر پکې شامل نه دی.
په پا پاکستان کې د اعدام سزا بنده شوې وه، خو په پېښور کې د ماشومانو پر یو ښوونځي د ترهګرۍ له برید نه وروسته د اعدام له سزا نه بندیز بیرته لرې کړی شو. د عفو نړیوالې مؤسسې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د رئیس مرستیال جیمز لنچ وایي په ایران او سعودي عربستان کې له اعدامونو نه د سیاسي مقاصدو لپاره هم کار اخیستل کیږي.
د سعودي عربستان چارواکي وایي چې دوی د امنیت د تامین او د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر اعدامونه کوي، خو دا هم څرګنده ده چې د رژیم د مخالفینو د ځپلو لپاره هم له اعدامونو نه کار اخلي.
خو په ایران کې موږ دې ته اندېښمن یو چې د ترهګرۍ او افراطیت خلاف مبارزه د رژیم د مخالفینو د اعدامولو لپاره د یوې پلمې په توګه کارول کیږي.
راپورټ وایي په چین کې د اعدامونو د شمیر مسله ډېره ځورونکې ده. کېدای شي په چین کې په زرګونو کسان اعدام شوي وي، خو په شمیر کې رانشي، ځکه هلته د اعدام سزا د حکومت په اسرارو کې شامله ده. په متحده ایالاتو کې په شپږو ایالتونو کې د اعدام سزا قانوني ده، او د 1991 راهیسې د 28 کسانو اعدامول ډېر کم شمیر څرګندوي. د نړۍ څلورو هیوادونو فیجی، مدغاسکر، د کانګو جمهوریت او د سورینام هیواد په 2015 کال کې پر اعدام باندې بندیز جاری کړی دی. له بل پلوه دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په 102 هیوادونو کې اکثرو هیوادونو د اعدام سزا تقریبا په بشپړه توګه له منځه وړې ده. په دې توګه به اوس د نړۍ تر نیمایي زیات شمیر نفوس د اعدام له سزا سره مخامخ نه وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. او اوس په مکړی دی رپورټه. د افغانستان د سوداګرو د شوزو فدراسیون وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې د ناامنیو او د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله د شوزو پانګوالو سوداګري او د پانګونې پرمختګ له لس کلنۍ څخه پنځه سلنې ته راکښته سوی دی، او ښځینه پانګوالې له ناسم حالت سره مخ دي. رحیم ګل څاروان د ښځینه پانګوالو په وضعیت رپورټ لري.
د خزینه پانګوالو د لاسي صنایعو نندرتون ترغلي پانګوالي خزي وایي چې اوس په نندرتونونو کې پیرودونکي کم او تولید شوي توکي لږ پلورل کیږي. وروستیو دوو کلونو د خزو پانګونې هم متضرره کړې دي. د سوداګرو خزو فدراسیون وایي د خزو د تجارت 10% پرمختګ اوس 15% ته راغورځېدلی دی.
دو کلونو کې د ښځو تجارتونه ډېر پر رکود اته مواجه شو، د امنیتي له لحاظه، له تغییرات چې دولت کې راغی، دولت بل دولت شو، افراد تغییر شو، رهبران کمکونه کم شو.
هغه خزینه پانګوالې چې په تجارت بوختې دي وایي مارکیټ اوس تر پخوا کم شوی، بهرنیو نندارتونونو ته د ښځو لاسي صنایع او تولید کړي توکي کم وړل کیږي، او لا هم خزینه پانګوالی د قرضو د اخیستو له ستونزو سره مخ دي.
برزی که چند سال اخیر
دا چه وروستی کلونه د افغانستان اقتصاد تا بحرانی و موک بکی خیل آسترالنه نلرلی. مارکیت مو ندلود. بهرنیان چه دلتا و بیرتا لارل. اخپلا میرمن زیاد پیسی نلری چه بهرنی مارکیت تا او رسیجی.
دمګړی په افغانستان کې 30,000 خزي په سوداګری بوخت دي، خو د دغه شمیرې ډېری لګي رسمي او یا خپلواکي پنګونې لري. د ځینو شمیرو له مخې له 3 تر 4% خزي په سوداګری بوخت دي، خو په غیر رسمي ډول په کرهنه کورنۍ اقتصاد کې افغاني خزي تر 20% پورې بوخت دي. د سوداګری وزارت وایي که خزي غواړي چې رسمي پنګونې وکړي نو اسانتیاوي زیاتې ورته په پام کې نیولې دي.
او هر شې زکه غوړې جواز واخلي د دې ته ضرورت نشته چې کمیشن کارت پیسې ورکې، په خپل کولای شي چې په دوو روازو کې راسي خپل جواز واخلي.
بازارونو ته د خزینه سوداګرو د لاسرسي په وړاندې د پروتو خندونو په تړاو یو وسیړنه خي چې د هم په افغانستان کې د خزینه سوداګرو په وړاندې لوی خند کلتوري دی. دا سیړنه چې د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ مؤسسې په لار اچولې وایي مالی د بازار په اړه د معلوماتو نشټون، ټولنیز ګډون او د ملکیت نشتون له نورو خندونو دي. د سړنه د ډول خي چې د خزو د نفوس یوازې 4% بانکي رسمي حسابونه لري. دا موصله حکومت غواړي ترڅو د جنسیت په بنسټ د اقتصادي ودې ستراتیژي جوړ شي او خزیتري ګټه واخلي.
دزړه سره کو
امریکا جغه آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، تاسو په مکړی زموږ د خبرونې بل رپورت. په آلمان کې په کمپونه کې د مهاجرو د انزوا او تجرید حالت په هغوی کې روحي ناروغي پیدا کړې ده. د امریکا جغه خبریال هیریدیت مرداک په دې باب یو رپورت رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
د سوریې یو شل کلن مهاجر محمد وای که یو سړی د دوی په شان ژوند ولري، نو دا به ورته ثابته شي چې دا څومره سخت ژوند دی. هغه وایي تا ته به د دې اجازه وي چې په آزاد ډول د کم نه بهر وځې، مګر ته که کوم ځای ونه لرې چې ورشي، نو بیا د کم نه وتلو ته هیڅ ضرورت نه پیدا کیږي. د آلمان په ختیځ کې په یوې ځنګلي سیمې کې چې د نږدې ښار نه څو میله لرې دی، د مهاجرو دا کم جوړ شوی دی. دغه کمپ پاک او ګرم دی او هم د آلمان د فوځ عسکر د دغه کمپ حفاظت کوي. مګر په دغه کمپ کې پراته مهاجر وایي چې په کمپ کې سوله او امنیت دوی ته څه لږ آرام ورکوي او د انزوانۍ تر یوه حده خلاصوي. لاکن دغه مهاجر وایي چې دوی ته ځانونه د قیدیانو په شان ښکاري، نه د سیاسي پناه غوښتونکو په شان. دغه د سوریې مهاجر محمد وایي چې دلته په کم کې موږ سره هیڅ خبرې نه کوي او که څوک راشي، هغوی یوازې موږ ته د قوانینو او د اصولو په باب خبرې کوي. د مهاجرو په کم کې یو اصول دا دی چې په کوټې کې دننه څوک سګرټ نشي څکولی، حال دا چې په منځني ختیځ کې د سګرټ څکول یو عادي خبره ده او دا هغوی ته په اجتماعي لحاظ ډیره سخته ده چې په خپل کور کې څوک د سګرټ نه منع کړي. په دې برسیره په کم کې پراته مهاجر له دې نه هم شکایت لري چې دوی ته په کافي اندازه ډوډۍ نه ورکول کیږي. طبي خدمات هم دوی ته محدود دي. او هم د سوریې مهاجر محمد وای چې د کمې ډوډۍ په باب او یا هم د دوی نور شکایتونه څوک نه اوري. مګر د دې سره سره بیا هم دغه مهاجر وایي که چیرې د بیرته خپل وطن ته ستون شي، نو هلته به ډیر نظامي ګروپونه لکه د بشار الاسد فوز او یا هم د داعش ډله له ده نه د خدمت غوښتنه وکړي. هغه دا هم وایي چې ده په ډیرو مشکلاتو ځان دلته رارسولی او کله چې په سوریه کې جنگ ختم شي او هلته کار پیدا شي، نو بیا به دی وطن ته لاړ شي. په دغه کام کې پراته مهاجر دا هم وایي چې د دې دومره مشکلاتو سره سره بیا هم دوی د آلمان نه ډیر خوشحاله په دیدي چې هغوی ته یې پناه ورکړې ده او ډوډۍ ورکوي او هم یې ورته د سیاسي پناه د غوښتنې پیشنهاد کړی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
داود آزادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدی. د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه یا IOM وایي هغه افریقایي مهاجر چې اروپا ته د سفر تکل کوي، په هغوی کې خودکشي ته علاقه په زیاتېدو ده. لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه رپورټ راستولی دی.
د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه یا IOM رپورټ ورکړی دی چې د افریقا د لوی صحرا د افریقایانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دوی د لیبیا نه ایټالیا ته د سمندرګي له لارې خطرناک سفر کوي، مګر دغه ټولنه وایي یو نوی مرګانی تمایل پرمختګ کوي او هغه دا دی چې په کښتیو کې دغه مهاجر په قاچاق وړل کیږي. د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه وایي په هغو کښتیو کې چې لیبیا نه ایټالیا ته مهاجر په قاچاق پکې وړل کیږي، یو نوی ډارونکی تمایل پیدا شوی دی او هغه دا دی چې د تازه هوا د نه موجودیت له کبله په قاچاقي کښتیو کې سپاره مهاجر مړ کیږي. په تیرو څو ورځو کې تر ټولو نه نوې پیښه څرګنده شوله او هغه دا وه چې څه باندې سل تنه مهاجر په سمندرګي کې وژغورل شلو او د ایټالیا دوه جدا بندرونو ته ورسول شلو. د IOM نطاق ایتایی اویریری او وایي برسیره پر نورو ژغورل شوو کسانو کې پنځه مړي پیدا شوي وو چې درې ښځې او دوه نارینه وو او دوی د افریقا د لوی صحرا پورې اړه لرله. داسې ښکاري چې دوی ته د سفر په وخت کې تازه هوا نه وه رسېدلې او له ساباندۍ نه مړه شوي دي. ویریری خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
the vessels that they are being put on are quite overcrowded, so whereas normally you hear of migrants drowning in large numbers, now we're seeing more and more being squashed in these vessels that they are being put into.
په هغه کښتیو کې چې دوی پکې اچول شو ډیره ګڼه ګوڼه وه. په عادي توګه تاسې اورئ چې ګڼ شمېر مهاجر په سمندرګي کې ډوبیږي او موږ اوس وینو چې ګڼ شمېر مهاجر په کښتیو کې اچول کیږي او بیا پکې تخته کیږي. ویریلی وای دغه مهاجر په بیساری توګه کمزوري او بیچاره دي، ځکه چې په لیبیا کې واقع حکومت نشته چې د قاچاقبرانو د ډلو مخه ونیسي چې په کشته و کې ګڼ شمیر مهاجر وانه چوي. آی او ایم اټکل کوي چې د روان کال شروعنه را په دې خو تقریبا 9000 تنه مهاجر د سمندرګیلې لارې ایټالیا ته رسیدلی دي. دغه ټولنه وایي اکثره دغه مهاجر له سختو لارو نه تیر شوي دي او دوی په اصل کې د افریقا د لوی صحرا پورې اړه لري، په خاصه توګه له نایجیریا، ګامبیا او مالی نه. ویریری امریکا غږ ته وویل افریقایي مهاجر قاچاقبرانو ته د 650 ډالرو ترمنځ ورکوي او دا د هغو ډالرو تقریبا نمایي دی چې سوریایان او د منځني ختیځ بنګلادیش یا نور مهاجر ورکوي. دی وایي افریقایان له تابیز نه کړاو ګالي، ځکه چې دوی د نورو سره برابرې پیسې نه ورکوي. ویریری بیا وایي
In those cases where you have other nationalities other than sub-Saharan nationals, yes, based on how much they pay, they are put in the hold, and those who pay more put up on
the Africa de Luisara de Hewaduno na pagar che dui azar nawulke ya aw de nur Hewaduno adwa che tumra deri pese dui tawurkawi pa huma gandaza ke de she che dui mahfuz aw pa ke shtay ke khaza warkhreshi. آی او ایم وای اروپا ته د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو بهیر همداسې روان دی. د وروستیو ارقامو له مخې تر اوسه پورې په روان کال کې یونان او ایټالیا ته څه باندې 160,000 تنه رسیدلي دي. دغه شمیر د تیر کال په نسبت چې د جون تر میاشتې پورې 160,000 تنو ته رسیدلی و ډیر زیات دی.
د هرات د شندن پولیسوالی کې د پولیو په سرلنۍ درې ورځنۍ کمپاین د حمل د میاشتې په 18 پیل شو. د روغتیایي چارو مسؤلین د خلکو څخه غواړي چې د فلج د مرض څخه د خپلو هغه ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم وي د خلاصون دپاره د پولیو د مرض د واکسین د رضاکارانو سره پوره مرسته وکړي. دوې قطرې واکسین کولی سي چې ستاسو ماشومان د تل لپاره د فلج څخه په امان کې وساتي.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اورئ. یو افغان چې په قاچاقي لارو تر یونان پورې رسیدلی و او د مهاجرو په یو کم کې اوسېده د لیتوانیا د حکومت په بلنې دغه هیواد ته ورسېده. عبدالبصیر یوسفی په افغانستان کې د لیتوانیا د عسکرو سره د ژباړونکو په حیث کار کاوه. په پاکستان کې د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې دغه هیواد نوي په سلو کې خلک وایي افغانانو ته د ویزو اخیستو پرته پاکستان ته د سفر کولو اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ ښیي چې د عراق د امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره په هیواد کې د انداخت یو بله اډه هم جوړه کړي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي هغوی د اسلامي دولت یادایش او هم په یوکرین کې د روسیې د تیری کوونکو فعالیتونو د ځواب ویلو لپاره چمتووالی نیسي. او روسي خبر دا چې د اسلامي دولت یادایش جالی بیګاش په دمشق په شاوخوا کې د حکومت تر کنټرول لاندې په سیمو کې څو بریدونه کړي دي. دایش ښایي دا کار په دې خطر کړی وي چې هغوی په نورو سیمو کې زیات ځایونه ترلاسه ورکړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 8. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. په هرات کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، په غزنی کې به هم نن اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه په غزنی کې 18 او شپې ته به هوا لږ څه سړه وي، 4 درجه به وي. په کندوز کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28. په خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي، دوی په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.